آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سلور دیش ولایتونو د ملکی او امنیتی ادارو د چارواکو نه غوښتي دي چې په خپلو مربوطو ولایتونو کې د رای ورکونکو د نمونو د ثبت لپاره لازمی اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې محمد اشرف غنی هم دغه راز والینو ته لارښوونه وکړه چې ټول دولتي مامورین او د دوی کورنۍ دي په راتلونکو اونۍ کې د رای ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي، او همدغه راز یې په ولسوالیو کې په دغه بهیر کې د ګډون لپاره د عامه پوهاوی چارې ګړندۍ کړي. جمهور رئیس همدارنګه دینی عالمانو نه غوښتي دي چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلک وهڅوي. شمالي کوریا ویلي چې دغه هیواد خپل د اټومي ازموینې پروګرامونه ځنډولي او په پلان کې لري چې خپل اټومي ازموینې بټۍ هم بندې کړي. د شمالي کوریا د رسمي خبري اژانس ویل دي چې پوز د وژده واټن توغندیو د ازموینې پروګرام هم ځنډولی او زیاته کړي ده چې دغه ځنډونې د یکشنبې په ورځ به عملي سي. په دغه اعلان کې ویل شوي دي چې حکومت دغه ګام له دې وجې اخیستی دی چې خپل ملي تمرکز بدل کړي او اقتصاد ته وده ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د جمعې پر ورځ ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو لخوا په سوریه کې د تیرې اونۍ د برید له مخې په دغه هیواد کې د روسانو د ځایونو پوښتنه کړې وه. لاروف وویل که څه هم د ماسکو او واشنګټن ترمنځ تشنج زیات شوی دی، خو امریکا د روسانو پرسنل او موقعیتونو هدف د نه ګرځولو ډار ورکړی و. امریکا او متحدینو تیرې اونۍ د سوریې د بشار الاسد حکومت پر ضد هوایي بریدونه وکړل چې ممکن کیمیاوي وسلې د دوما په ښار کې استعمال کړي. لاروف د روسیې دولتي ټلویزیون ته په یو مرکه کې وویل موږ د خپلو سرو لیکو په اړه ورته وویل چې جغرافي سرې لیکې هم پکښې شاملې وې. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ویل دي چې که چا په سوریه کې د برکسیوي امریکایي خبریال د پیدا کېدو لپاره معلومات ورکړل، یو میلیون امریکایي ډالر انعام به ورکړي. د خبر تفصیل به د شافیه سردار نه واورو.
دغه خبریال آسټن ټایس نومیږي او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره یې کار کاوه. هغه په 2012 کال کې سوریې ته د جګړې په اړه د رپورټ ورکولو لپاره تللی و چې لا درک سو. خبریال آسټن تر نیول کېدو یوه میاشت وروسته په یوې لنډه ویډیو کې راښکاره سو، خو بیا یې تر ننه پورې څرک نه دی لګېدلی. تر اوسه نه ده معلومه چې آسټن ټایس په سوریه کې چا تښتولی، ځکه چې تر اوسه د هغه د خوشي کېدو په بدل کې هیڅ کومې ډلې کومه غوښتنه نه ده کړې. د امریکا د استخباراتو ادارې د خلکو څخه غوښتي دي چې د دې خبریال د ځای ځایګي په هکله معلومات ورکړي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
په امریکا کې د ډیموکرات ګوند په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ، روسیې او ویکیلیکس عریضه کړې ده. په عریضه کې په دې درې واړو تورونو لګول شوي دي چې د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډوډۍ او لاسوهنې لپاره دسیسه جوړه کړې وه. عریضه د نیویارک په ښار کې شوي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ټیم په جوګپوړو چارواکو دا تور لګېدلې دي چې د روسیې د حکومت او پوځي استخباراتي ادارې سره په ګډه کار کاوه چې هیلري کلینټن ته زیان ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که د امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې نه چې د تهران په 2015 کال کې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره کړي ووزي، ناوړه عواقب ولري. ایران په دې موافقه کې ژمنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو غني کول او اټومي پروګرام به محدود کړي. ښاغلی ظریف په نیویارک خبرونو ته ویل دي چې که امریکا د دې موافقې نه ووزي، د ایران لپاره نورې ډېرې لارې خلاصې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې هکله نور جزئیات ورنه کړل او نه د نورو لارو په اړه څه وویل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اروپایي متحدینو چې دا تړون یې په ګډه د ایران سره لاسلیک کړی، د همدې کال د مئی د میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی چې د موافقې نیمګړتیاوې دي سمې کړي. د امریکا متحده ایالاتو په فلوریډا ایالت کې د جمعې په ورځ د ښوونځي یو زده کوونکي په خپل بل زده کوونکي باندې ډزې کړي او زخمي کړي دي. دغه پیښه په داسې حال کې سوې ده چې په درست امریکا کې محصلینو د وسلو له وجې د تشدد پر خلاف لاریونونه کړي دي. د پولیسو د چارواکو له قوله ویل سوي دي چې دغه مشکوک کس یې نیولی دي. د انډونیزیا کب نیونکو اووه اویا رونګیایي مسلمانان چې د اچي په سند کې د پوبو کې راګیر پاته وو ژغورلي دي. هغه کوشش کاوه چې د بهر د لاري ځانونه برمانه وباسي. دا خبرونه شتاس د امریکا جغ واشنگتن څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. په مکړې د خبرونه لومړی رپورټه. افغان حکومت وایي په اکثر ولایتونو کې خلک د وچکالۍ له حالت سره مخ دي چې له امله یې په دغو ولایتونو کې د څارویو خواړه هم کم سوي دي. د کرهنې وزارت وایي د وچکالۍ سره د مقابلې لپاره یې یو دوه میاشتنی اضطراري پلان ترتیب کړی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره دولت وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د ورخ کچه د تیر کال پرتله 1.5% پورې کمه وه چې له امله دغه هیواد په اکثر ولایتونو کې خلک د وچکالۍ د حالت سره مخ شوي دي. خو دا وزارت وایي د وچکالۍ حالت په ولایتونو کې یو ډول نه دی. د جوزجان، بادغیس، فاریاب، غور، ارزګان، زابل، کندهار، هلمند، سمنګان، بلخ، بغلان، کندوز، هرات، فراه او نیمروز په ولایتونو کې خلک 3.5% پورې د وچکالۍ له حالت سره مخ دي. خو د میدان وردګ، لوګر، تخار، پکتیا، نورستان، سرپل، د کندی، بامیان، کاپیسا، پروان، پنشیر، کابل، بدخشان، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا او خوست په ولایتونو کې خلک د وچکالۍ د دوهم او دریمې کچې له حالت سره مخ دي. د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره دولت وزارت مرستیال محمد اسلم سایاس امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغانستان په ځینو برخو کې د تیرو دوو اونیو د بارانونو او په ځینو سیمو کې د واورې د ورخ وروسته د وچکالۍ د اغېزو د کمېدو هیلې هم پیدا شوې دي.
کرهنی وزارت په رسمي ډول اوچکالی اعلان کړی نه ده، خو په غور، بادغیز، فاریاب، جوزجان، سرپل په هغو ولایتونو کې شامل و چې د اوبو کموالي له امله بزګر له ډېرو ستونزو سره مخ و. خو د پروردګار په مهربانۍ چې په تېرو یو میاشت کې او په ځانګړي ډول په تېرو دوو اونیو کې بارانونه زیات وشول، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اورښت فوق العاده زیات لوړ و. او همدا ښه خبر و چې همدا تېره شپه ماته له بادغیز ولایت څخه راغی. دا و چې د اوبو ټول کانالونه چې بیخي وچ شوي وو او اوبه یې نه لرلې او حتی کاریزونو چې اوبه نه لرلې د تیرو دوو ورځو شپو د ورخ وروسته بیرته پکې اوبه پیدا شوې دي.
تیروز جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د وچکالۍ سره د مقابلې د لارو چارو د لټولو لپاره دوه جلا غونډې جوړې کړې وې. پارک جوړې شوې غونډې ته چې مشري جمهور رئیس غنی کوله، پر کوچیانو باندې د وچکالۍ پر اغېزو خبرې وشوې. غونډې ته د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وویل چې د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره یو دوه میاشتنی اضطراري پلان ترتیب شوی چې د اړتیا په صورت کې نهو میاشتو مودې ته هم غځېدی شي. ښاغلي دورانی وویل چې په دې پلان کې په یو شمېر ولایتونو کې څارویو ته د خوړو او وښو د برابرولو لپاره د تاجکستان، ترکمنستان او ترکی څخه د سارویو د خوړو د اخیستلو وړاندیز هم شامل دی. د افغانستان د اجرایی رئیس تر مشرۍ لاندې د وچکالۍ د اغېزو سره د مبارزې لپاره جوړې شوې غونډې ته د کرهنې وزارت چارواکو ویلي چې د سارویو د خوړو او وښو د برابرولو لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا شته دي. همداشان د دغه وزارت چارواکو ویلي چې 250 میلیون افغانۍ باندې به ژر د سارویو لپاره واښه او خواړه واخلي. د افغانستان د اجرایی ریاست وایي چې د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د پلان د ترتیبولو او د نړیوال ټولنې څخه په دې برخه کې د مرستې د غوښتو لپاره په تیرو کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د اساسو سره څو غونډې هم کړې دي. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د دغو غونډو په اړه خبریالانو ته وویل چې دا غونډې د وچکالۍ د حالت په ښه توګه مدیریت کولو لپاره جوړې شوې دي.
تر یک هفته گذشته
په تېر یو اونۍ کې حکومت دغې مسلې ته د حل د موندلو او وچکالۍ د زیان د مخنیوي لپاره د حکومتي ادارو او زیربطو مؤسسو او نړیوالو ادارو سره پراخه غونډه کړې ده.
د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي ټاکل شوې شنبې په ورځ به افغان حکومت د وچکالۍ او د اغېزو د کمېدلو او بزګرانو سره د مرستې لپاره نړیوال ټولنې څخه د مرستې د غوښتلو لپاره خپل وړاندیز دغې ټولنې ته وړاندې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون د خپل امریکایي انډوال ډونالد ټرمپ سره د خبرو لپاره بل هفته واشنگتن ته په داسې وخت کې را روان دی چې د اقیانوس اطلس څخه په آخوا اختلافات سته چې په دې کې له ایران څخه نیولې تر تجارت او د بیت المقدس تر موقف پورې رسیږي. مکرون د دولت لومړی خارجي مشر دی چې د ټرمپ د جمهوری ریاست په دوره کې واشنگتن ته سفر کوي چې د دغو دواړو مشرانو ترمنځ د نږدې روابطو شاهده ده. مګر دا به نتیجه ورکړي یانه خبریال لیسا براینت په دې باره کې له پاریس څخه دا رپورت را لېږلې دي.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته تیر کال په پاریس کې د باستل د ورځې د لمانځلو د جشن په وخت کې ډېر ګرم هرکلی ویل شوی و. اوس د جمهور رئیس ټرمپ نو وار دی چې فرانسوي سیال ته ګرم هرکلی ووایي. د یو مجلل رستوران په ځای دواړه مشران به په یو بل تاریخي ځای مونټ ورنن کې چې د امریکا د لومړي جمهور رئیس جورج واشنگټن کور په کې دی ډوډۍ وخوري. میکرون ته به د یوویشتو توپونو ډزې وشي او د امریکا کانګرس ته د وینا کولو فرصت شته، مګر د دغو ګرمو تشریفاتو نه په اخوا په اجنډه کې به مهم موضوعات شامل وي. د فرانسې پخوانی ډیپلومات او د اروپایي چارو ماهر فیلیپ موریو دیفارج وای
When Mr. Trump came to Paris last year, it was the beginning, you know, it was the beginning.
کله چې خاغلی ټرمپ تیر کال پاریس ته راغی د خوشحالۍ پیلو. دوی اوس باید کار وکړي او ډېر مشکلات شته. د ایران تجارت، بیت المقدس او د اقلیم د بدلون په شان ډېرې ساحې شته چې جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس میکرون باندې موافقه نه لري. د امریکا مشر د دسمبر د میاشتې د اقلیم د بدلون عالي غونډې ته نه و بلل شوی چې وروسته د پاریس د اقلیم د بدلون له موافقې نه ووت. مګر سره له دې چې میکرون او ټرمپ اختلاف لري، خو بیا هم میکرون ټرمپ ته نږدې دی. د فرانسې مشر نورو اروپایي مشرانو ته د ټرمپ د نظر ترجمانی کولی شي او هم د اروپایي موضوعاتو لپاره مبارزه کولی شي. ځینې څارونکي د واشنگټن سفر د مهم امتحان په حیث ویني چې دغه توازن کار ورکولی شي یا نه. د آلمان د مارشال د صندوق د پاریس د دفتر مدیره الکساندرا دا هوپ شیفر وای
If he gives the impression he is too much aligned on Washington and Trump in particular, this can backfire.
دا انتباه ورکړي چې واشنگټن او په خاصه توګه ټرمپ ته ډېر نږدې دی او کېدای شي په فرانسه کې برعکس نتیجه ورکړي. په خاصه توګه د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه سره که د فرانسې او اروپا ګټې په خطر کې شي. د فرانسې تر ټولو ځوان جمهور رئیس او د امریکا جمهور رئیس چې عمر یې زیات دی، د عمرونو په لحاظ د یو بل سره فرق لري. میکرون په څو اړخیزو موسسو او ائتلافونو عقیده لري. ټرمپ وایي امریکا د لومړۍ وي. میکرون د کار معتاد دی، ټرمپ د ټیوټر معتاد دی. الکساندرا دا هوپ شیفر بیا
وایي France and the United States together and something that Germany and the UK cannot
واقعاً چې شایي فرانسا او امریکا سره نږدې کړي دي هغه نظامی همکاري ده. دا د جنرال او جنرال ترمنځ روابط دي. دغه همکاري په ساحل کې د افراطي ډلو په خلاف مبارزه کې لیدل کیږي او تیر هفته د سوریې د کیمیاوي وسلو په مرکزونو باندې ګډې حملې وشولې. مګر ټرمپ له سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو په باره کې خبرې کوي او میکرون غواړي د سولې په سیاسي پراسس کې دې د اوږدې مودې لپاره پانګه اچونه وشي. فرانسه او اروپا اندېښمن دي چې واشنگټن به هغه امتیاز بیرته واخلي چې د ګمرکي محصول په برخه کې ورکاوه او د ایران د اتومي موافقې نه به ووځي. فیلیپ موریو دیفارج بیا وایي
Today, really, there is a big disagreement between Mr. Macron and Mr. Trump about what are we going to do with the
واقعاً د خاغلی میکرون او خاغلی ترامپ ترمن د ایران د اتومي موافقه په باره کې ستر اختلاف دی. نور بیا په دې عقیده دی چې دواړه مشران د ایران په باره کې د اختلاف کمیدو ته نږدې شوي دي. ښایي چې دوی به د نور مهم موضوعاتو په باره کې هم نږدې شي. دوی به په عین خوشحالۍ رخصت شي چې د تیرې جولای په میاشت کې رخصت شوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. په پکتیکا کې یو شمیر کورنۍ وایي د پولیو ضد واکسین کورونو ته نه رسیږي. دوی د عامې روغتیا د ریاست او نورو مسؤلینو څخه د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. زموږ خبریال عبدالمالک شفاق په دې اړه رپورټ لري.
له سولسی زورا په دی خو په افغانستان کې نامنی ناسم په هوای کلتوري او عقیدوي مسائل هغه اومده لاملونه په ګوته کیږي چې ډیری وخت یې د پولیو ضد واکسین د تطبیق مخه ډب کړي. خو د یو شمیر سیمو د خلکو په خبره چې په ځینو مواردو کې د کمپاینونو پر مهال د واکسیناتورانو ناغیړي او وظیفوي غفلت هم د دې ویروسي ناروغۍ ضد واکسین څخه د یو شمیر ماشومانو د پاتې کېدو لامل ګرځي. پیروز د مرکز شرنی د امنی خیلو د کلی اوسیدونکو د نوموړي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل سو میاشتې کیږي چې ماشومانو ته یې د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی. نوموړی وایي
تقریبا پنځه میاشتې وشوې بلکې شپږ میاشتې پوره وشوې چې دې ته واکسین نه و راغلی نه راتلو. ولا که زه خبرې وروره جانه چې دوی ولې نه راتلو یا ستونزه چې ما خو نه څه ورته ویلي دي او نه مې منې کړي دي نه ما زنکان له دې منې کړي چې تاسې واکسین مه خورئ. سین انشاءالله ښه شی دی وکړه بلکې علما هم دغه ولې د هغه پې ورکړی ده روایت ورکړی ده او ښه شی دی بلکې واکسین ډیر ښه شی دی.
پیروز دا هم ویل چې واکسین د ماشومانو لپاره ګټور دی ځکه یې د واکسیناتورانو په نه ورتګ غش پورته کړی. بل لور ته د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې ځینې صحي رضاکاران یې کله ناکله په خپلو دندو کې غفلت کوي چې له امله یې یو شمېر ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د عاجلې څانګې مسؤول نور محمد وایي هڅه کوي له خپلو ټیمونو څخه د خلکو په مرسته څارنه وکړي تر څو هیڅ ماشوم له واکسین څخه بې برخې پاتې نشي.
د دې لپاره چې په ساحه کې کوم کور خو ایسته پرېږده تا ماشوم هم پاتې نه شي. نو بیا هم کېدای شي چې د ټیم د غفلت په وجه او یا په داسې یوه ساحه کې چې یا مارکیټ وي یا نوی کور جوړ شوی وي کېدای شي چې یو کور دا په دې شکل باندې د واکسین نه پاتې شي خو موږ ته د منلو وړ نه دی.
محمد نور همدار زیاته کړه هغه رضاکاران چې غفلت کوي د دوی له جدي برخورد سره به مخ شي. قومي مشر حاجي عبدالعزیز هم د رضاکارانو غفلت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤلینو څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. حاجي عبدالعزیز پر خلکو هم غش کوي چې تر خپل وسه د رضاکار ټیمونو سره مرسته وکړي تر څو ټول ماشومان واکسین او له تلپاتې معلولیت څخه وژغورل شي
چې په اړه طریقې په خپل ترتیب باندې واکسین ورکړي او کچیرته رسیدګی نشي کړای یا نشي تر رسیدل یعنی اولادم به واکسینه پاتې شي نږدې کلینیک ته ولاړ شي که کلینیک ته نشي تلای له چا سره تلیفوني تماس ونیسي چې د موږ د کورو دمر ته داد واړم به واکسینه پاتې دي هغه دلته خامخا وځي.
پولیو ساری او د تل لپاره مایوبون کې ناروغي ده چې کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي. د ناروغي تداوی نه لري مګر د مخنیوي وسیله یې هر ماشوم ته د هر کمپاین پر مهال د دوو ساسکو واکسینو ورکړه ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو د تازه وخت د سیړنې په قول د هر سړي شزي او ماشوم لپاره په ځمکه باندې تقریبا یو ټن بیکار پلاستیک دی. د دې ستونزې د حل مدافعین وایي په ډیر معمول اقدام سره یې مخه نیول کیږي. برتانیا په بې ارزښته پلاستیکو باندې د بندیز لګولو پیشنهاد لري. د ځمکې د کورې ورځ د اپریل په 22مه لمانځل کیږي او امریکایي مدافعین له خلکو څخه غواړي چې د بې ارزښته پلاستیکونو څخه تیر سي. د امریکا ژغ خبریال سټیف بارګونا په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دی.
تقریبا د کوکو کولا یا د کوکو کولا په څیر نور بوتلونه د پلاستیکو نه جوړ شوي دي مګر تاسې کله په دې فکر کړی دی چې دا ټول چیرته اچول کیږي؟ په درسته نړۍ کې د فاضله شیانو په پاکولو کې بابزه پلاستیکونه پیدا کیږي. د سمندر د ساتنې غیر دولتي موسسه دا دېرش کاله کیږي چې په دغه پاکۍ باندې لګیا ده. سهارا کولاره چې د سمندرګیو د فاضله شیانو د پاکولو د پروګرام سره کار کوي وای
And over the 30 years, volunteers have collected over 10 million plastic straws and stirrers off of beaches and waterways and coastlines around the world.
او رضاکارانو څخه باندې د شکاله په درسته نړۍ کې 10 میلیونه بیکاره پلاستیک د بیچونو او ساحلي غاړو نه راټول کړي دي. دغه ډله وایي سمندرونه د 150 میلیونه متریک ټنه پلاستیکي فاضله شیان نه ډک شوي دي. د وحشي حیواناتو مخه نیسي او حتی ځمکه د انسانانو له اوسېدو نه وباسي او هر کال 8 میلیونه ټنه نور پلاستیک سمندرونو ته اچول کیږي. د جنوب شرقي اسيا په هغو هیوادونو کې چې د سمندر په غاړه پراته دي دا ستونزه په ډیره چټکۍ سره وده کوي. او بریګیټ کوراک چې د دوامدارې پانګې اچونې د ډلې سره کار کوي د سکایپ له لارې وایي.
And it's, you know, for two primary reasons. One is that the infrastructure isn't there to get it somewhere else.
اساساً د دې دوه دلیلونه دي. یو دا چې بنیادی کارونه درک نه لري چې بلې خوا ته مخه واړوي. اکثره پرمختلونکي ملکونه د فاضله شیانو د جمع کولو او د استعمال شوو موادو نه د بیا ګټې اخیستلو لپاره سیستمونه نه لري. دا وای بل دلیل دا دی د پلاستیکو بوتلونو نه کار اخیستل فاضله شیان بې ارزښته کوي. د پلاستیکو بوتلونه استثنا دي. دا بیا وای
There are kind of informal economy of waste pickers that are collecting that because they find value in that material and they can sell that.
په غرزول شو شایانو کې غیر رسمي اقتصاد انغخته د ځکه چې دغه مواد ارزښ پیدا کوي او دوی خرڅول شي. د کلوز لوپ پارتنرز په نامو ډله د ځینو مهمو شرکتونو سره کار کوي چې د غرزول شو شایانو نه د بیا ګټې اخیستلو سیستمونو کې خواله راولي. مګر په عین وخت کې کلور او د سمندر د ژغورنې ډلې پیشنهاد لري چې وایي با بیزه شیانو نه تیر شي. کلور بیا وایي
For most of us, we can drink our beverage without a straw just fine. So it just kind of seemed like a really nice item to target to reduce the number that are out in the waste stream and effectively
اکثر موږ د سکاک مواد بیل نه چینه څکو ځکه نو دا څه ښکاري چې په دې سره د فاضله شیانو اندازه کمیږي او بچونو ته د دغو شیانو په رسیدلو کې پوره کمواله راځي. یا بله چاره دا ده چې له فلزي نچونه کار واخیستل شي او دا بیا پرې مینځل کیږي. په داسې حال کې چې د نچو اسره کول به د پلاستیکي ککړتیا ستونزه حل نه کړي او کلور وایي دا یوه طریقه ده چې خلک یې استعمالولی شي.
We get questions all the time asking about how, you know, how people can prevent marine debris in their everyday lives. Skipping a straw is kind of the first thing that we tell them.
من هر وخت د دې پختنې سره مخامخ کیږم چې وای څنګه خلک په ورځني ژوند کې په سمندر کې د خاور خزل او مخه ونیول شي. من دوی ته وایو د ناچونه لاس اخستل لومړی ګام دی. واقعا دا لومړی کار دی. دوی هیله لري چې خلک به د نورو طریقو په باره کې فکر وکړي چې لږ پلاستیک استعمال کړي او کوشش وکړي چې د پلاستیکو سر سمندرونو ته ونه وځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په کندوز کې
د غوښونو چرګانو فارمونو وده کړې. اوس مهال په دغه ولایت کې 600 د چرګانو د روزلو فارمونه موجود دي چې 200 فارمونه یوازې د شوتزه. په دې باره کې ل کندوزه زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت را لېږلې.
په کندوز کې له تیرو دریو کالو را په دې خوا د غوښونو چرګانو د فارمونو شمیر زیات شوی دی. اوس د دغه ولایت خلک د سیمې له خپل تولید شوو چرګانو څخه ګټه اخلي. کندوز کې د غوښونو چرګانو د فارمونو شمیر له تیرو دریو کالو را په دې خوا دوه برابره زیات شوی. په دغه ولایت کې د فارمونو د اتحادیې یو تن مسؤول آصف وایي چې درې کاله پخوا کندوز کې د غوښونو چرګانو د روزنې 200 فارمونو تولید کاوه، خو اوس دغه شمیر 600 ته رسیدلی دی چې 200 فارمونه پکې یوازې د ښځو لخوا جوړ شوي دي.
چې په ټول کندوز ولایت کې 600 دا پورې موږ شان فارمونه لري چې په دا فارمونه کې بیا تقریبا تر 200 فارمونه پورې په کندوز کې یعنی خځې کنټرول بیا خځې چې کورنۍ غړي خوندان خپل په 2 ملي پولیسو په دې کې شهیدان شوی دي. دا کور مسولیت تور په غاړه دین وسپیل نه غوي چې دا فارمونه بیا 200 فارمونه تقریبا غوي مختوري په کندوز کې چرګانو صنعت یا دا برخه کې چې د مخې په نسبت باندې ډیر کارونه شوی دي.
خځې له دې پرته چې د غوښنو چرګانو فارمونه ولري د هګیو د چرګانو فارمونه هم لري. دوی هر ورځ د چرګانو د هګیو د پلور لاري خ عاید لري. په کندوز کې د غوښنو چرګانو یو تن فارم لرونکي وایي چې ګټه او تاوان ورونه دي، خو له دغه لارې ښه عاید هم لري.
هدایت الله نومېږم. درې کاله کېږي لکه دې کار کې زه مصروفه یم. ولا توان مشته او ګټم شته دواړه پکې دینو خدي عیادت مو خدي او دولت نه مو دا که تقاضا ده چورګوړي چورې سي مارکیټ سي مارکیټ نه لرو مارکیټینګ کې باید موږ سره کوشش وکي دی وی ورځ چورګوړي راوړو دلته تقریبا سلوي خورځي ډیر شو 15 فرزه سي ساتو ديار فارم کې سلور نفر 15 نفر مصروف دي لکه سره اطراف کې فارمونه ډیر دي موږ سره کنه هر سړی دار ډیلر چي دي ډیر فارم سلوي فارم دینو په دې کې د سیو خای چي ډیر فارم کې ډیر کسان مصروف کیږي
قندوز ته اوس هم چورګوړي او خوراکي مواد یې له پاکستان او جلال آباد څخه راوړل کیږي
زمانم سید محمد دی فارمر هم چورګوړي ساته ماتر یعنی مثلا تولید لرم بس ته فارم سودا کو مثلا قدرې زر چرګانی بس هغه قدرې زر سودا وکو بیا ته یو ګاډي را باسو مثلا 15 سودانه بازار کې کپس والا ته بس لس دانه شل شل دانه داستوځي کو کی ونی مکلو چورګوړي دا اوس مونږ یو سل 500 پورې یو سل شپېتو پورې اخلو یعنی د فارمر تاوان دی پکې بده ټیم کې او داس بازار راځي چې مثلا بازار تیز وي خو بازار بیا 150 ګرام چورګوړي یعنی کیلو نه لکه زیات مختراتیا پورې یو سل نیو پورې خریداري کو
د قندوز عام خلک وای چې کاروبار او تجارت حلاله ګټه ده کلهغه هم وی باید قناعت پریوشي
د دې خپلم فائدہ ده بلک دار خلکو ته کوم چې بیروزګار دي غیر روزګار هم پیدا کیږي او بل هغه ته فائدہ ده چې د مسافرتونو نور ملکونو ته بچکیږي لکه خلکو اوس ترکیه ته نور ځنته ځای خپل کور سره خپل ځمکې کې فارمونه جوړي د 1500 چورګړو د 2000 چورګړو حتی 5000 چورګړو فارمونه غی لري هغه کې مصرف دي موازی وخت کې هایدم لري او کله کله توانم کوي
که څه هم په قندوز کې د چرګانو د ساتنې روزګار نه وي پیل شوی خو کله کله په فارمونو کې د مرز لامل وجود چرګوړي مری او کاروبار یې زیانمن کیږي خو د فارمونو متخصصین وایي چې د چرګانو فارمونو ته باید هر څوک ور نشي او د وسیدو لزای څخه باید لری جوړ شي وي ترڅو د چرګوړو د مرز مخه ونیول شي ګلریم نیازمن امریکا غا غشنا رادیو
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
درنو اوریدونکو په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اعصابو د جراحي د ځنګړي مراقبت څنګه پرانستل شو دا چې دا روختون ولې پرانستل شو هدف یې د دې روختون د پرانستنې څو وو څه ډول ناروغان پکې معالجه کیږي په دې حق لمو د عامه روغتیا د وزارت د معالجوي طب د عمومي رئیس ډاکټر محب الله زر سره مرکه کړې ده هغه وایي
مننه دغه روغتون چې د شیخ زاید د نیورو ساينس د فوق تخصصي روغتون په نوم باندې نومول شوی دی یو کال د مخه نه په 1995 کال کې دا روختون د لومړي ځل لپاره د جرایي د اعصابو د جرایي څانګه پرانستل شو چې د 50 بسترو په کچه باندې یو روختون دی او په دې کې به د جرایي د اعصابو د جرایي ټول هغه ناروغان چې بخوابه د هیواد بهر تلل اوس له نیک مرغه په دې روختون کې ورته دغه امکانات برابر شوي چې دلته د جرایي د اعصابو د جرایي کومو ناروغیان چې دی هغه به عملیات کیږي او درملنه به کیږي همداراز په تیر هفته کې له نیک مرغه چې په دې وتوانېدو چې د عامې روغتیا د محترم وزیر لخوا نه او همدارنګه د ولسي سترګې د روغتیا د کمیسون د رئیس ښاغلي سبکني او سلجوقي صاحب نور صافي او همداسې نورو لوړپوړو چارواکو لخوا نه د دغه روغتون دوهمه برخه چې هغه د اعصابو د داخلي څانګه وه هغه هم له نیکه مرغه د 500 بسترو په ظرفیت او د هغه سره جوخت مونګه د جی ډی فارونو هغه یو برخه د روختون هغه هم فعال کړه او پرستر شو چې اوس نو د روختون دوه برخې چې د اعصابو داخلي د اعصابو جرایي ده د لنیکه مرغه لرو او دغه زمونږ د هوا ټول هوادوالو ته د خدمت جوګه کیږي په ځای بولم چې زه د دې روختون آدرس خپل هوادوان اعلان کوم دغه روختون د میدان هوایی پر سړک باندې د میدان هوایی نه د حمد کرزی د هوایی ډګر نه لږ سپورته او دلته هغه هوټلونه چې جوړ سوي دي د وزارت داخله د دغه نوی تعمیر ته چیرمه په دې ځای کې د سړک په غاړه باندې جوړ سوی دی او اوس هیوادوالو ته د خدمت جوګه کوي.
ډیر الله کورمادان. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د دری خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.